رباعی دبي تیتر اوریدلی سرجن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې 180 ولسوالیو ته یې د نوملیکنې ضروري مواد رسولي دي. نور مسایل هم په دې خپرونه کې څېړو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جانقه الکوزي څخه اوري.
افغانستان کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د رئیس څرګندونه رد کړې. په جبل السراج کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه شوې او د پاکستان پولیسو هغه آشپز نیولی چې 22 کسان په زهرو وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګهم له یو شمېر خبري اژانسونو سره په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم روسي څرګندونې رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي د افغانستان د تجزیه د امکان په اړه د یک په نامه ټلویزیوني شبکې سره د ښاغلي خرم خبرې هیڅ منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د جیمز کینینګهم په حواله ویل شوی چې امریکا د سوله ایز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلي کینینګهم دا اصل په افغانستان کې د اوس مهال او راتلونکي لپاره د خپل هیواد د پالیسۍ اساس ګڼلی. په کابل کې د امریکا سفیر د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یک په نوم ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د جمهور رئیس کرزی د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم دا خبره بې اساسه ده چې وایي امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیې په فکر کې ده. د پروان ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په نښته کې مرګ ژوبله شوې. د جبل السراج امنیه قومندان محمد معصوم فرزي ازادي راډیو ته وویل چې نښته نن له غرمې مخکې پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. د زیاته کړه چې تر اوسه په جګړه کې له دواړو خواوو څخه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د جبل السراج امنیه قومندان ونه ویل چې جګړه د کومو ډلو ترمنځ او څنګه پیل شوې، خو زیاته کړه چې د نښتې د بندولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو د یو قومندان د کورنۍ شپږ تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د پکتیکا ولایت په مټاخان ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د عبدالله په نامه د طالبانو د یو قومندان په کور کې یو پټ شوی ماین وچاودېده او د کورنۍ شپږ کسان یې وژل. د پکتیکا ولایت مقام په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کور کې دا جوړ شوی ماین د یادې کورنۍ د ماشومانو لاسته ورغلی وه او له لاسوهنې وروسته چاودلی دی. په وژل شوو کې 15 کوچنیان چې د 3 او 8 کلونو په عمر ول او یوه میرمن شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره به د 200 میلیون ډالرو مرسته وکړي. د دې ادارې مشر راجیف شاه رویترز اژانس ته ویلي چې دا په یو هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره په یو ځانګړي پروګرام کې تر ټولو زیاته پانګونه ده. د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې مشر راجیف شاه زیاتوي چې آسټرالیا، برېټانیا، جاپان او اروپایي اتحادیې هم د مرستو ژمنې کړې او په دې توګه به د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دې پروژې ارزښت 416 میلیون ډالرو ته لوړ پورته شي. د ښځو د حقونو دا پروګرام د پراختیا په نامه پیل کیږي او د هغو ښځو لپاره چې عمرونه یې د 13 او 13 کلونو ترمنځ دي د کارمندنې، پالیسۍ جوړولو، روزنیزو پروګرامونو او کوچنیو سوداګریزو پروژو په برخو کې مرسته کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو هغه آشپز نیولی چې په یوې سیاسي دښمنۍ کې 22 کسانو ته په زهرو ورکولو تورن دی. د پنجاب ایالت د ملسی خارګوټي د پولیسو مشر صادق دګار د پنجشنبې په ورځ ویل کیږي چې د محمد رفیق په نامه آشپز له یو سیاستوال څخه 1500 امریکایي ډالر اخیستي او د هغه مخالف کورنۍ ته زهر ورکړی دی. د پولیسو مشر دګار وایي سیاستوال ارسل خان خیچی د می د میاشتې انتخابات بایللي و د خپل تره زوی جهانزیب خان څخه چې انتخابات یې ګټلي د غچ اخیستو په مقصد یې د هغه کورنۍ ته زهر ورکړي. د پولیسو مشر وایي آشپز محمد رفیق په خپل جرم اعتراف کړی او وایي چې د جون په 9مه یې د جهانزیب خان په کور کې 500 کسانو ته زهر ورکړي و. په خپله جهانزیب خان د ډوډۍ پر مهال په کور کې نه و. پولیس ته ارسل خان خیچی په لټه کې دی. د مصر اخوان المسلمین ډلې نن جمعه په مرکز قاهره او نورو ښارونو کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسی د بیرته واکمن کېدو په مقصد د اعتراضونو هوډ کړی. په همداسې یو حالت کې د مصر د موقت حکومت مشر عادلی منصور ویلي چې ځینې کسان هڅه کوي مصر په مصیبتونو کې ښکیل کړي.
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ مصر
مونږ له یو ډیر سخت حالت سره مخ یو او ځینې خلک غواړي دا د یو نامعلوم حالت پر لور سړک کړي. مونږ غواړو چې دا د یوې ښې راتلونکې پر لور سړک وي. ځینې غواړي چې دا د مصیبتونو پیل وي، خو مونږ غواړو چې د ثبات پیل وي. دوی غواړي چې دا د وینو تویدو لپاره یوه دروازه وي، خو مونږ غواړو چې د یوې ښې راتلونکې او بشري حقونو د ډاډمن کولو لپاره یو بنسټ وي. منصور چې د جولای په څلورمه د موقت حکومت د مشر په دندې لوړه پر ځای کړی، د خلکو ته لومړنۍ وینا وه. د ویل حکومت د امنیت او ثبات اعاده کولو ته ژمن دی. د مصر د موقت حکومت مشر وایي د راتلونکي کال په لومړیو کې به پارلماني انتخابات او ورپسې به د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. د اخوان المسلمین ډلې یو چارواکي جهاد الحداد رویټرز آژانس ته ویلي، د دوی ګوند به د محمد مرسي د بیرته واکمن کولو په مقصد له خپل دریځ او غوښتنې څخه په شانه شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای یو پخوانی مشر چې په 2003 کال کې د ایټالیا له یوې کوڅې نه په تروریزم باندې د مشکوک مصري ټبرې په تختولو محکوم شوی و، په پاناما کې نیول شوی دی. رابرت سلډن لیډي چې د ایټالیا په میلان ښار کې د سی ای ای د دفتر مشر و، د روان کال په لومړیو کې د ایټالیا د یوې محکمې لخوا په غیاب کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. د ایټالیا او پاناما دواړو هیوادونو چارواکو د پنځمې په ورځ تایید کړ چې 950 کلن لیډي نیول شوی دی. سی ای ای وایي دوی په دې اړه سمدستي څه نه وایي. مصري اسامه ناصر په 2003 میلادي کال کې د میلادي خار د میلان خار لوی کوڅینه تختول شوی و او د تحقیقاتو لپاره مصر ته رسول شوی و. نوموړی و میاشتې په مصر کې له شکنجه کېدو وروسته خوشې شوی و. ایټالیا د دغې تختولې په تړاو د سی ای ای او د امریکا د حکومت شپږشتره مامورین محکوم کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وهڅاو چې له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په هڅو کې برخه واخلي او له نوموړي وغوښتل چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا له روانو هلو ځلو سره همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړي. جان کیری دا مهال په اردن کې دی او نن به د هیواته د خپل سفر لپاره تر سوالو مخکې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د سولې د خبرو د بیا پیلولو د اعلان لپاره کوم پلان نشته. د جان کیری د نوي وړاندیز د تایید په اړه د فلسطینی مشرانو یو غونډه د پنځشنبې په ورځ به نتیجې پای ته ورسېده. عربي ټولنې د سولې د دې وړاندیز چې محتوا یې نه ده په ډاګه شوی ملاتړ کړی دی. او وروسته خبردار چې د شلو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو او د بانکونو مشرانو نن په مسکو کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. تمه ده چې خبرې به د هغو سترو کمپنیو په اړه وي چې د مالیو څخه د خلاصېدو په مقصد خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقالوي. د شلو صنعتي هیوادونو ډله چې په 2008 او 2009 کلونو کې د نړیوال مالی بحران سره لاس او ګریوان وه، دا مهال د نړۍ له بېلابېلو اقتصادي مسلو سره چې چټک حرکت کوي مخامخ ده. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 1300 ولسوالیو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ضروري مواد رسولي.
اوس هم موږ یو هفته مخته لرو، ان شاء الله د دې هفتې نه به وړاندې انتقالات ټولو ولسوالیو ته تکمیل شي.
په بل راپور کې له خلکو اوري چې وایي درایو د پاره د نوم لیکنې مرکزونه کم دي.
په کابل کې نفوس ډیر زیات دی، مګر مرکزونه ډیر کم دي. ازمکو ډیر لري، همدا اوس په موټر کې راغلو، لارم پیدا کولای نه شو، پیاده راغلو.
د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ځینو ستونزو د پوځي وسایلو د ایستلو پروسه له ځنډ سره مخامخ کړې ده. په یو تحلیلي راپور کې مو دا څرګندل چې په پکتیا کې د ناامنیو د زیاتېدو وجه څه ده.
وجه ولانو دا معلومات نه کیږي چې د چارواکو ترمنځ خپل مشکلات دي او که نور کومه خبره ده. خو مقصد مړیم کیږي، قاتلم کیږي. دا اوس هم کوم جنې مړی راوړی و شفخانه ته.
نور مسایل هم سیړو. د ازادي او اوردونکو په 19 پروګرام کې ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو.
زما د افغانستان ټول ورونو طالبانو ته یو غږ دی چې د روزي په مناسبت د مبارکې میاشتې په خاطر نور جنگ نه لاس واخلوي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درویو بجو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د هیواد 1300 ولسوالیو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ضروري مواد رسولي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوم لیکنې چارې تر اوسه شي پر مخ ځي او د راتلونکي اونۍ تر پایه به ټولو ولسوالیو ته د نوم لیکنې مواد انتقال کړي. د دې کمیسیون له مهالویش سره سم ټاکل شوی یو اونۍ وروسته په ټولو ولسوالیو کې د نوم لیکنې یو مرکز پرانیستل سي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
که چه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د خراب امنیت له امله د نوملیکنې مرکزونه خلاص نه شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي امنیتي ادارو له 15 ولسوالیو پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د امنیت ډاډ ورکړی او دوی به د نوملیکنې مرکزونه پکې پرانیزي. ښاغلي امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هېواد ټولو ولسوالیو او ناحیو ته د موادو انتقال تېره اونۍ پیل کړی او تر راتلونکو 15 ورځو پورې به بشپړ شي.
یو سلو اتیا ولسوالۍ ته تر تېرې ورځې پورې انتقالات شوي دي. اوس هم موږ یوه هفته مخته لرو، انشاءالله د دې هفتې نه به وړاندې انتقالات ټولو ولسوالۍ ته تکمیل شي. خوشبختانه 3 ولایاتو مرکزونو ته مواد انتقال شوي دي، د ولایاتو نه به ولسوالۍ ته انتقالېږي. خوشبختانه تر اوسه پورې دغه مرحله ډېر ښه مخته ځي.
ټاکل شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه اونۍ وروسته د اسد په 15 نېټه په ټولو ولسوالیو کې د 2 لپاره د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه خلاص کړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت دې سنته لیکلی و چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي او ممکن دغه مراکز پکې خلاص نشي. په دغه 15 ولسوالیو کې د نورستان د وایګل، د غزنی د ناوې، د زابل کاکړ او د هلمند د دیشو او بغران ولسوالۍ شامل وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دې 15 ولسوالیو پرته یې نورو ټولو ولسوالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او کارکوونکي ورته استخدام کړي دي. خو د دغه کمیسیون چارواکي اندېښمن دي چې د 45 ولسوالیو مرکزونو ته یې ښځینه کارکوونکي نه دي پیدا کړي او په خبره یې دا به د ښځینه او د نوملیکنې په بهیر یو څه اغیز وکړي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل دغه ولسوالۍ مشخص نه کړي، خو وی ویل تر ډیره هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي چې باسواده میرمنې پکې کمې دي.
استخدام تکمیل شوی ده په ځینې ولسوالیو کې چې موږ غوښتل ښځینه کارمندانې پیدا کړو. بدبختانه په حدود د 45 ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دي چې موږ ښځینه کارمندانې ونه توانېدلو پیدا کړو، نو په هغې کې مجبور یاستو چې نارینه وو څخه استفاده وکړو. که چېرې یو ښځینه کارمنده دغه محله چې موږ ښځینه وو لپاره مشخص کړي په هغې کې وي، دا یو سهولت ایجادوي د ښځینه وو لپاره. که چېرې نه وي، د کې شک شبهانه څه ځینې مشکلات پیدا کېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ولسوالیو ته د موادو د انتقال خبره کوي چې د کارپوهانو په باور ممکن ډیر افغانان په ولسوالیو کې د خراب امنیت له کبله د کارت اخیستو ته زړه ښه نه کړي. دوی وایي د تیرو انتخاباتو پر مهال وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو ګوتې پرې کړې او دغه ویره اوس هم د ځینو خلکو ترمنځ موجوده ده. دوی وایي امنیتي ځواکونه کولی شي په ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکز امنیت تضمین کړي، خو د کارت اخیستونکو او رای ورکوونکو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. خو د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دوی به د نوملیکنې او انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
مموردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 180 ولسوالیو ته یې د نوملیکنې ضروري مواد رسولي دي. بلخوا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه کم دي او نسی کولی په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکلو لپاره یوازې 140 مرکزونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه هم کم رنګه ده. نور له جمیلې ظریف څخه واوري.
کابل چې د څه باندې 5 میلیونه وګړو ښار دی، راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره یوازې 3 مرکزونه پکې فعال دي. ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې دا مرکزونه کم دي او خلک اړ دي چې د نوملیکنې لپاره له لرې ځایونو دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. یو شمېر کسانو چې د کابل ښار د 8 او 10 ناحیې د نوملیکنې مرکزونو ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو او لارې لریوالي له امله نشي کولی کارت واخلي.
زه عبدالبصیر د 8 ناحیې اوسیدونکی یم. نه ناحیې زموږ ډېرې زیاتې دي او دوی په 2 ناحیو کې مرکزونه جوړ کړي. دا باید په هرې ناحیې کې یو مرکز وي. خلک ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. پیسې زه بېخي رایه نه خلم، هېڅ نه رایه نه ورکوم. زه به په کار سي دومره مصرف کوم، زه به کارت خلم. هیڅوک نه کوي داسې کار وکړي.
منم ګلزار نظر پدې چې په کابل کې نفوس ډیر زیات ما مرکزونه ډیر کم دي. از مکو ډیر لري دا هم دا اوس موټر کې راغلو لارم پیدا کولای نه شو پیاده راغلو. از مکو سینما کې ډیر خلک دي مینا لري چې درای دی کارت واخلي، مګر نشي کولای چې راشي. لار ډیر لري دا ما سو بي کارت پاتې دي ټول.
نو می منیجر دا دل تراغلای ما چې ځان ته درای دی کارت واخمه، منګه په تکلیف یاستو نشو کولای چې در دغه ځای پرې راشو منګه کارت واخلو ځان ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې دا محل په ټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسې لپاره یوازې یو سلویخ مرکزونه دي چې دا مرکزونه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې پرانستل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتل چې د 1993 کال انتخاباتو ته د رای ورکوونکو له سره نوملیکنه وکړي، خو حکومتي چارواکو وویل چې بودیجه ورته نه لري. اوس د انتخاباتو کمیسیون یوازې هغو کسانو ته کارتونه ورکوي چې د رای ورکولو پخواني کارتونه یې ورک کړي وي او یا هم نوي د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي. په روانه پروسه کې بیا د ښځو ونډه هم کمرنګه بلل کېږي. د کابل ښار په شپږمه او اتمه ناحیه کې مې چې د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا یو ساعت تیر کړ، د ګوتو په شمار ښځې مې ولیدې چې خپل نومونه یې ثبت کړل. خو د شپږمې ناحیې د نوملیکنې مرکز یو مسؤول فرهاد شینواری بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوملیکنې له بهیره خوښي وښودله.
تقریبا په 5 د جوزا موږ خپل کار شروع کړی دی چې د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا موږ 1500 کسان موږ د ورځې ثبت نام کړو. همدغه پروسه روانه ده. تخمینا ویلی شو چې تقریبا تر 4000 نه پاس او د 5000 نه کم په حدود همدې په منځ کې موږ دا ثبت نام کړی دی تر اوسه پورې. نو د اشتراک د خلکو ډېر زیات دی او موږ ته دا ښکار انشاءالله چې پروسه ډېره ښه روانه ده. خلک هم خوشحاله دي او راضي دي، د پروسې نه موږ هم راضي او خلک ډېر مراجعین زیات دي.
شینواری وایي چې دغه مرکز ته هر ورځ شاوخوا 150 تنه د نوملیکنې لپاره ورځي چې 50 تنه یې ښځې وي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو د کموالي له امله نه یوازې د کابل ښار اوسېدونکي بلکې د اکثر ولایتونو اوسېدونکي هم شکایت کوي. د کندهار او کونړ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو اخیستلو پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کېږي.
نومې تاج محمد د کندهار ښار یو تن اوسېدونکی دغه د دهې د کارتون د ویش مرکزونو چې کم دي، نه یوازې په ښار کې ولسوالۍ کې هم دا ستونزه سره غوښتنه موده ده چې دغه مرکزونه ډېر ستر څو کندهار ښار په ډېر اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي.
زما نوم زبیح د کونړ ولایت یو وسیدونکې مرخصي او نارینه دوی ته نشي راتللی او باید دغه مرکزونه په خار کې ډیر شي، او که چېرته ولسوالو ته هم دغه مرکزونه غځیږي او هغلته د انتخاباتو نوملیکنه شروع کېږي نو هغلته هم دې باید حد اقل ولسوالۍ ته د دوه یا درې مرکزونه ورکړل شي چې د ولسي خلکو ستونزه واري او هغوی راشي او په ډاډه زړه باندې نوملیکنه وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد او د مدني ټولنې ځینو سازمانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي چې د نوملیکنې مرکزونه باید ډېر شي څو خلک په اسانۍ سره نومونه ولیکلی شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر زیات کړي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د زمري میاشتې په 15 نیټه په هر ولسوالۍ او ناحیه کې یو یو مرکز پرانیزي.
فقط څو ورځې وروسته د اسد یزمري په 15 نیټه باندې باندې د هیواد په هر ولسوالۍ او هر ناحیه کې مرکز پرانستل کیږي. اوس موږ په درس افغانستان کې 140 مراکز لرو. دا به 141 مراکز ته لوړېږي تر څو نارینه ښځې په اسانۍ سره وکولی شي په خپله حوزه کې یا په خپله همغه منطقه کې یا په خپله ولسوالۍ کې د رای کار ترلاسه کړي. نو بنا دا د تشویش وړ خبره نه ده، دې ته موږ متوجه یو. هر هغه څوک چې وجز شرایط وي موږ ورته د زمینه برابرو چې کار ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې د مرکزونو د کموالي په هکله په داسې حال کې خبرې کېږي چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون د چهارشنبه په ورځ توشیح کړ. د انتخاباتو قانون هم ملي شورا د دوشنبه په ورځ تصویب کړ او اوس د توشیح لپاره ولسمشر ته لیږل شوی دی. د نوملیکنې مرکزونو د کموالي ترڅنګ امنیت بل ستونزه ده چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ځینې افغانان په حق لاندې اندېښمن دي. شاوخوا څلور میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په کچه د رای ورکونې د 2000 مرکزونو لست امنیت د ټینګولو لپاره امنیتي ارګانونو ته سپارلی و. امنیتي ارګانونو په ټول هیواد کې د دې مرکزونو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی و، خو ویلي دي چې یوازې په څلورو ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته او دوی غواړي د انتخاباتو تر رسېدو پورې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. خو یو شمېر کتونکي او د حکومت مخالف سیاسي ډلې بیا د امنیتي ارګانونو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ګمرکونو او عملیې پر سر اختلافاتو د امریکا د پوځي وسایلو د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا په ګمرکونو کې د مالیې له درکه میلیونونو ډالره پوروړې ده، نو د متحده ایالاتو د پوځي وسایلو لاریو ته یې پر پوله د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. له دې امله د امریکا متحده ایالات مجبور دي چې خپل زیات وسایل له هوایي لارې ولېږدوي چې په لوړه بیه ورته تمامېږي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له فرشته جلرزی څخه خبري.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو می واخستل سی فرانس پرسته ویلی چې د حواله لري د وسایلو لژدول د ځمکې په پرتله او برابر ګران تمامېږي. د متحده ایالاتو په وینا غواړي چې خپل وسایل پاکستان ته لزمکنیو لارو ولژدوي، خو په وروستیو کې د واشنگتن پوسټ ورسپانی په یو رپورت کې وویل چې افغان لوري د امریکا د پوځ زیاتی لري په سرحد کې درولې دي او د تیرېدو اجازه نه ورکوي. افغان لوري ادعا کوي چې امریکا او یا میلیون ډالر د ګمرکي مالیو یا ټکس او د جریمې په خاطر د پوره وړی دی. امریکایي چارواکي د افغانستان د حکومت د ایدا له هغو موافقو سره مخالفه ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته په پام د هیواد ته د مالونو د واردولو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ شوې وي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر د روان کال د مې په میاشت کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړ چې افغانستان غواړي د پخوانیو موافقو په خلاف میلیونونه ډالره ټکس ورڅخه واخلي. کانګرس ته په دې رپورت کې ویل شوی و چې د افغانستان حکومت د دې لانجې له امله حتی په ځینې مواردو کې شمېر لري چې امریکایي عسکرو ته خوراکي مواد او تیل لېږدوي هم منع کړي دي. افغان لوري ادعا کوي چې د امریکا یو شمېر قراردادي کمپنیو چې په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو لپاره مواد لېږدوي له 2000 کال راهیسې خپلې تعرفې نه دي تابل کړي او اسناد یې نه دي بشپړ کړي. د افغانستان د مالیې د وزارت سلاکار نجیب منلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې یو محدود شمېر موټرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او دا هغه موټر دي چې د موادو د لېږدولو لپاره قانوني اسناد نه و بشپړ کړي.
زمانی که مال تجارت به سرحد میرسه یا در سرحد محصول میشه،
کله چې تجارتي مواد سرحد ته راورسیږي یا په سرحد کې ځای په ځای محصول کیږي او یا سند ورکول کیږي چې بیا د مالونو تر رسیدو وروسته باید د مالیه وزارت ته د تصدیق لپاره وسپارل شي. دوی په څو کلونو کې نږدې او یا زره داسې اسناد چې نه یې تصدیق کړي ټول کړي دي. د افغانستان قانون دا دی چې ګمرکي مالیه ورنکړي او یا د مالیه اسناد د تصدیق لپاره وړاندې نکړي نو د هر سند په خاطر باید $1000 جریمه ورکړي. د مالیه د وزارت سلاکار له افغانستانه د مالونو د ایستلو په اړه هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره باید اجازه واخیستل شي او د افغانستان حکومت باید په دې خبر وي چې په دغه ستورو پوځي کانټینرونو کې څه ډول مواد ایستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړي چې د دوی د موادو د لېږدولو پروسه په سرحدونو کې له ستونزو سره مخامخ ده. واشنگتن پوسټ په دې رپورت کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله وویل چې په تیر یو میاشت کې یوازې 6% وسایلو ته اجازه ورکړل شوې چې د ځمکې له لارې ولېږدول سي. فرانس پرس وایي په ګمرکونو کې د ټکس یا مالیه پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ روانه لانجه د 2014 کال څخه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه هر ممکنه پریکړه له خطر سره مخامخ کولای شي.
ومردل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ځینو ستونزو د پوځي وسایلو د ایستلو پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې ده. په دې وروستیو کې د افغان سایبر پوځ په نامه یوې ډلې د پاکستان ځینې مهمې ویبپاڼې هک یا خرابې کړې وې. څومره وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتې پر مهال د پاکستان پر ویبپاڼو دغسې حمله شوې وه. افغان هکرانو په خپل پیغام کې پاکستان ته خبرداری ورکړې چې ډېر ژر به ترې د خپلو ورونو د وینې غچ واخلي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورٹ کې.
په دې ورستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغان سایبر پوسټ په نامه د هکرانو یوې ډلې د پاکستان د ځینو مهمو وزارتونو ویبپاڼې هک کړې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د نښتې پر مهال هم د پاکستان پر ځینو مهمو ویبپاڼو دغسې یوه حمله شوې وه. خبرځای زیاتوي چې افغان هکرانو په لومړي ځل د پاکستان د شپږو وزارت، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د تیلو او قدرتي سرچینو وزارت، د قومي ټریننګ بیورو وزارت، د پاکستان د اقتصادي چارو د څانګې او د پاکستان د کابینې د یو ډیویژن ویبپاڼې هک کړې وې. خبرځای مخکې لیکي چې په دویم پړاو کې د افغان هکرانو هم دې ډلې د پاکستان د ایالتي حکومتونو د بیلابیلو ادارو مهمې ویبپاڼې لکه د بېنظیر بوټو انکم سپورټ پروګرام ویبپاڼه، د سندھ ایالت د حیدرآباد د سیمه ییز حکومتي ادارې ویبپاڼه، د دغه ایالت د لاړکانی د سیمه ییز دولتي ادارې ویبپاڼه او د سندھ د کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویبپاڼې هم هک کړې وې. افغان هکرانو پر هک شو ویبپاڼو لیکلي وو مونږ په ډیره چټکتیا پر مخ روان یو، ډیر ژر به په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه یوسو. مونږ به په نږدې راتلونکو کې پیاوړي او له اقتصادي پلوه غښتلي یو. بیا به تاسو څوک ژغوري؟ یاد ساتئ چې مونږ افغانان یو، مونږ نه څوک هیروو او نه یې بخو. یا به مونږ او یا به مو اولادونه هرومرو د خپلو ورونو د وینو غچ اخلي، که څه هم ډیر وخت ونیسي. په دې اړه مو د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژۍ وزارت د عامو اړیکو له مسؤل شیخ نوید حیدر سره اړیکې ونیولې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره د تصدیق یا تردید پر ځای مبهمې خبرې وکړې.
اچھا سر، اس میں ایسے ہے کہ ابھی کوئی بھی یہاں پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، منسٹر بھی یہاں پہ اویلیبل
نن پو وزارت کی غنڈا روانہ دا، وزیر اور ٹول کارکون کی غنڈا کی دی سب پہ دیاڑا اس سنہ شمولے خودم رویلے شم چپنک دے تیر وقت کے زمانگ دو وزارت نوے پانے دو کم حیوات دہے کران لخوانی دی ہیک شوی پا دے ڈول کرانو دہے کرانو اصلی مو خسوی تا دے پختنے پا زواب کیا تن افغان کمپیوٹر پو عبد المجید ازادی راڈیو تاویل چھ دہے کرانو اصلی هدف تے ادارے یا حیوات رازون اغلا کولوی دا آغا پا وینا نننی ټیکنالوژیک دور کې دا د احتجاج ولاره هم ده.
دا خو دا ده چې حیکران څو قسمه یې یو شوقي کوي او یو ځینې خلک قصده کوي چې د رخصتې مخالفت دي، او نن سبا خو عموما دا د حکومتونو د رازونو د غلا کولو لپاره استعمالیږي. لیکن خو نن سبا د جنگ یو ډول دی چې غټ حکومتونو ترمنځ هم کیږي، او عموما د همدې لپاره کیږي چې رازونه غلا شي، رازونه پټي د سیډونو بل خپل دشمن ته د زور خودلو لپاره. چیرته موږ تاسو مخه نیوی شو یا تاسو ته زور درکوي شنه وې د سیډونو هکې، او بل نن سبا خو د ټیکنالوژي دور دی، دا عموما د احتجاج لپاره هم خلک استعمالوي چې سیډ هکې او هغه کې خپل احتجاجي پیغامونه پریږدي.
د یادونې وړ ده چې پورته یاد شوې پانی دا مهال بیرته فعال شي او د هکرانو پیغام پکې نه تر سترګو کیږي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له دې وروسته به د هغو وچو او لندو میوو د صادراتو مخنیوی کوي چې رجستر سوي نه وي خو په قاچاقي ډول بهر ته انتقالیږي. د چارواکو په خبره دغه کار د میوو د کیفیت د شوالي په هدف ترسره کوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه اورئ.
د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې هر کال له کندهار شپېته فیصد وچ او لنده میوه به رجستر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. چې اوس یې په یوه تازه ګام کې د دغه کار د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د چارواکو په وینا تر دې وروسته هیڅوک نسي کولای چې د شل کیلو اضافه وچ او تازه میوه د راجستر پرته بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. د سوداګرۍ خونی مشر راجی نصرالله ظهیر وایي چې مخکې ډیرو سوداګرو میوې به له راجستره صادرولې او د میوو پیکینګ ته هم خاصه پاملرنه نه کول چې دا کار په بهر کې د افغاني میوو ارزښت کم کړی وو.
مش خپل پیکن باید سم کو او دا وزن مش نور دوغنه ډیر نه کوچ دی سل کیلو غونی کی هغه ته مش خپل یو سټانډرد دغه ورته ما نه کوچ مش بیا د تاک تجارت سب او دغه ته احتیاجی ته د میوه مش دا واسطو چې دی به تجارانو باندې پخس کی چې مش وکولای سوچ مش دغه پیکن په شر ډول باندې خارج یو ته ولاړ سی او بلته مش مالونه په شتو ک باندې خرڅ.
که څه هم د وچو میوو پر صادراتو محصول نسته خو د دې سره سره مخکې ډیرو سوداګرو د ګمرک ریاست او سوداګرۍ خونی د راجستر پرته صادرات کول. د ګمرک ریاست مسولین وایي له یادو سوداګرو څخه محصول نه اخیستل کیږي خو بیا هم دوی خپل صادرات نه راجستر کوي. له کندهار پتی 1491 لمریز کال بهر ته 24,990 ټنه وچ او لنده میوه صادره شوې وه.
بختیار سلیمان خیل له کابل په خپل سیمه کې لیکلي دي افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان زموږ په هیواد کې د امن د خرابې په خاطر څه شي د فساد د خپرولو او د اقتصاد د زیانمنېدو لپاره هم هڅې او کوششونه کوي. بل اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر به ګټور نتایج ولري. بل اوریدونکو لیکي چې د ننګرهار حصارک ولسوالي نام نسوي ده، د کورنیو چارو وزارت دی اضافي پولیس راولېږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل سیمه کې لیکلي چې په ټرافیکي پیښو کې زیات خلک مري یا هم ټپیان کیږي. د ترانسپورت له وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اصول او مقررات وضع کړي. احمدي له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي دي چې په لوګر کې د معلمانو د علم کچه ټیټه ده. د پوهنې له وزارت څخه د غوښتونکو غوښتنه کړې چې ښوونکو ته روزنیز پروګرامونه پیل کړي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلې سي. د غرس په پکتیا کې د امنیو د زیاتېدو په اړه هم یو مفصل رپورت لري. خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې د 10 دقیقې دونکو دي د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قال کوزي خبرو.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګهم له یو شمېر خبري اژانسونو سره په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خورم روسي څرګندونې رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د یک په نامه ټلویزیوني شبکې سره د ښاغلي خورم خبرې هیڅ منطق او اساس نه لري. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په نښته کې مرګ ژوبله شوې. د جبل سراج امنیه قومندان محمد معصوم فرزي ازادي راډیو ته وویل چې نښته نن له غرمې مخکې پیل شوې او تر اوسه هم دوام لري. دی وایي تر اوسه په جګړه کې له دواړو خواو څخه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو د یو قومندان د کور شپږ تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د پکتیکا ولایت په مټاخان ورسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ د عبدالله په نامه د طالبانو د یو قومندان په کور کې یو پټ شوی ماین وچاودېده او د کورنۍ شپږ کسان یې ووژل. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره به د 200 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم مرستیال سرتاج عزیز به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد د شنبې په ورځ کابل ته لاړ شي. د پاکستان پولیسو هغه اشپز نیولی چې په یوې سیاسي دښمنۍ کې د 22 کسانو ته په زهر ورکولو تورن دی. د مصر اخوان المسلمین ډلې نن جمعه په مرکز قاهره او نورو ښارونو کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د بیرته واکمن کېدو په مقصد د اعتراضونو هوډ کړی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی ای ای او پخوانی مشر چې په 2003 کال کې د ایټالیا لوی کوڅې نه په تروریزم باندې د مشکوک مصري ټبرې په تختولو محکوم شوی و په پاناما کې نیول شوی دی.
په پکتیا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د پکتیا وکیلان او د مدني ټولنو فعالان ستونزه پر ولایتي امنیتي او ملکی ادارو راچوي او وایي چې د دوی ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دې سبب سوي چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت خراب سي. داود تپن پر دې مسلې مفصل رپورت برابر کړی.
د پکتیا وکیلان مدني ټولنه فعالان او سیدونکو وای بل اخره د دغه ولایت امنیتی وضعیت مخ په خرابېدو دی او په خبره ستونزه په سیمه کې د ولایتي نظامی او ملکی ادارې ترمنځ نه همغږي ده. د پکتیا وکیلان او مدني ټولنه فعالین په دې ورسته کې امنیتی وضعیت تاندښنه وړګنی وای چې کدا وضعیت همداسې دوام وکړي خای په دغه ولایت کې ډیر خلک په نامعلوم برخلیک اخته شي. د خبرونو لمخې په 13 ونی کې نګدې وکسان د پکتیا ولایت په بیلابلو سیمو کې په نامعلوم ډول وژل شوی دی او هم نه د معلومه شوی چې دغه کسان د چا لخوا ولی وژل شوی. ګردیز خاریان دا هم وایي چې د خار په منځ کې ډله ډله شخصي وسلوال ګرځي ولی امنیتی ادارې په مخنیوي کې بے غور دي. د ګردیز څو تنه خاریان او د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي.
زما نوم عبدالولی ده. زه په پکتیا ولایت کې مخ په خرابېدو ده. وجه ولانو دا معلومات نه کیږي چې د چارواکو ترمنځ خپل مشکلات دي او که نور کومه خبره ده. خو مقصد مړیم کې کی قاتلم کی دا وسم کوم جنې مړې راوړی او شفخانه ته معلومات نه کی د چې کوم جنې راوړی او چیرته مرسوي نو دین ولا مګم نه پیګو چې دا مشکلات د چاله منځ دي. دغه څه کوي سلاو په پیښه دغه څه سوي دي. پولیس ولا ورته ولاړی غلاوی سوي دي ولا پولیس دلی ولا د کابل بانک مخامخ دکان چورس خلکو پیسې در ویوړل یغه غاګ نه ورته کو دي که اتمان دغه چارواکي لاس
دې بازار چکو امنیته بالکل خراب ده. پرون یو کس راځک پیوټو پنځه باندې پنځو کوشپا کسې زخمیان کړل. خانو دا چې دا کنه په دا رقم ته چې وسله خلک بازار ته راوړي او بازار کې استعمالوي نو د خلکو حکومت کنه سره مالته خطرات دي.
یوسف يم دما په نظر خو دوی سره شریکان دي ځکه چې دی غو کې غلا وسو د نستی کوټ کې سی غلا وسو غلوونی ولای سولغه سورز به تر خلاصو نو سی سړی قتل مو کې په غلا کې مونی ولای سی په موقع مونی ولای سی بیر تر خلاصي معلومه خبره ده. د لوړپوري سره شریکان دي.
احمد جان پکتیا ولایت د احمد ابا د ولسوالۍ اوسیدونکی. امنیتي وضعیت دلته موږ لکه د سرکې کار کوو او د شاوخوا منطقه کې مقصد مشکلات ډیر دي. پرون پیرسخیلو نکوز دا دی جنوبر پا علاقه که یو کس چا وزلیو پا دی مخ بندی وستلیو یو دی غلق نروستلیو دی غبن سر کری کلیو هم کوز مکتب سره نو دغه سیالات
نو مې صدیق الله د احمد ابا ولسوالي اوسیدم که امنیت ډیر خراب ده ولې چې یوه اونۍ درې کسان د غلو لخوا ووژل شول د شپې مهال طالبان خو نسته تاسو ته ښه معلومات څه چې د احمد ابا ولسوالۍ د طالبان نگانه ډیر ښه امنیت لري خو غله دي خامخا غله دي ځکه چې لارو ته راوتلي وو او درې کسان ځوانان یې ووژل دولت هېڅ اقدام نه ده کړی که چېرې دولت اقدام کړی وی داسې پیښه به نه اخېده د همدې پیښې نه درې ورځې وروسته د مازدیګر ټیم کې د ورځې په مخ درې نور ځوانان
من اختر نیازی ده د پکتیا ولایت د مرکز اړون په ګردیز کې ستونزه په دې کې چې هیڅوک په ایمانداري کار نه کوي دولت او د ولس ترمنځ یو فاصله ایجاد شوې ده دولت تر اوسه د ولس زړونه لاسته نه دی راوړي ځکه دوی مخلص نه دي
دا خلکو پر لپسې شکایتونو سره سره بیا هم دولتي چارواکي په سیمه کې امنیتي وضعیت ته ډاډ وړ بولي وایي په سیمه کې نه داسې پیښې شوې دي او نه هم وضعیت دومره د اندېښنې وړ دی د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د خلکو ټولې خبرې رد کړې دی وایي په ښار او اطراف کې ځینې پیښې د قومي تربګنیو له وجې رامنځته کېږي
بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې هغه شخصي پیښې دي شخصي دښمنیو په حساب باندې دي او هېڅکله هم داسې پیښه موږ نه لرو
خو د ښار یو شمېر سوداګر او دوکانداران چې لوړ کاروبار لري وایي له مازدیګر وروسته په ښار کې هم ځان نامن کې نه احساسوي او مجبور دي چې خپل کاروبار پر وخت وتړي او د خپل سر ساتلو په مخه کورونو ته ولاړ شي ځینې دوکانداران او تجاران د غلو له زیاتوالي یادونه کوي وایي څه وخت وړاندې دوکانونه وهل شوي او دوی پولیسو ته عریض شوي دي ولې د دوی د لوټل شویو مالونو په اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی
زما نوم لایق دی دلته گردیز بازار کې صرفي دکان لري دلته نږدې تاسو خپل وینې چې اوزام نږدې ده او پاس کابل بانک دی چې دغه تقریبا یو درجن محافظین لري خپله چوکیدار هم و په مارکیټ کې باندې چوکیدار هم شته او ګزمه هم ګرځي باندې ته مدل دی لس لکه کلدار وي ما خپل دکان و دی نه شای ورک شوی دی او ما یې ورور د دکان نه د دېرش لکه افغانۍ مدل شای ورک شوی دی مبارزه کړې ده په هماغه ورځ دوی خپل کار دی مبارزه کړې ده خو هغه د غلو ته خپله د دولت د زمینه مسایده کړې ده غل چې دولت نه ونه ډر شي د عامو خلکو نه تاسو خپله پوهېږي چې سترګه نه کوي
زمیا انور خان ده پردیس ښار کې سورتي مارکیټ مخامخ مې دکان ده تقریبا د ماښام قضا و پاکم اته بجې مفتن ته نږدې و کابل بانک عسکر هم موجود دلته او دلته کله چې کسان راغله موږ په یو ساعت او زیته خبر ورکړه او تر صدګي ونه کړله اوس هم هغه زوړ حال ده هغه رقم هېڅ امنیت نشته تر اوسه پورې دې کوم ګامونه نه ده اخیستی د غلو په مقابل کې نه کوم امنیت تدابیر شته تر اوسه پورې
په ګردیز ښار کې هغه دوه دوکانداران او تجاران چې د غلو له خوا یې مالونه لوټل شوي دي د دغو سوداګرو خبرې د پکتیا امنیتي چارواکي ردوي وایي چې دوی ته څوک نه دي عریض شوي او نه په ښار کې داسې کومه پیښه شوې ده چې دوی یې په اړه اقدام نه وي کړی یو ځل بیا د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان
نو دغه دوکاندار وو چې تاسو ته مراجعه کړې ده دا به څوک وي ایا زمونږ او دې ته مراجعه کړې ده دلته کومندنۍ ته راغلی دی کومه عریضه یې کړې ده چاته خبر ورکړی دی په دې اعتبار داسې پیښه قطعا په داخل د ښار کې نشته او که چېرې رښتیا هم دغه مشکل په ښار کې موجود وي خو دوی دې مهرباني وکړي موږ ته دې مراجعه وکړي ولې خو دوی دې موږ ته مراجعه وکړي هماغه سند تاسو ته وښیي چې په دې سند باندې موږ مراجعه کړې ده او اجرات نه شوي
نوموړی دا هم نه مني چې په ګردیز ښار کې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ډزو کې څلور کسه ټپیان شوي خو د ګردیز ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر آیاګل پکتین له پیښې وروسته د وروړل شویو ټپیانو په اړه خبریالانو ته وایي
د ګردیز ملکي روغتون عاجل څانګې ته د ګردیز د ښار د بازار څخه څلور کسه ټپیان چې په ډزو باندې لګېدل دي راوړل شوي دي او په روغتون کې تر تداوي لاندې دي دوی نو عام خلک دي کوم خپلمنځي شخړه وایي دوی ترمنځ چې په هغه کې فایر شوی ده او څلور واړه په مرمۍ لګېدلي دي
پکتین د دې ترڅنګ د عام وای روغتون ته له تیرو دوو اونیو راهیسې د دغسې نامعلومو پیښو ژوبه له وژل شوي کسان وروړل کېږي دی وایي څو ورځې وړاندې په چاکوګانو د وهل شوي او وژل شوي کس جسد هم د ګردیز ښار له مربوطاتو وروړل شوی و په پکتیا کې د امنیتي وضعیت خرابوالي پړه د ولسي جرګې ولایتي شورا استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنو فعالان په ولایتي ملکي او نظامي اداره وراچوي وایي د چارواکو ترمنځ نامغږۍ پکتیا نام نه کړې ده په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او د امنیتی کمیسون منشی نواب منګل د امنیتی پیښو د ډیروالي لامل د ولایتي ادارې نامغږي او بېغوري ګڼي. دی وایي
په هر ولایتي اداره کې باید همغږي موجوده وي. د همغږي په موجودیت کې خلکو ته سهولتونه رامنځته کېدای شي، انکشافي کارونه ترته رسېدای شي، د امنیت په برخه کې قدمونه اخیستل کېږي. که چېرې په یوه اداره کې همغږي موجوده نه وي ترمنځ بیا په ولایت کې ستونزې جوړېږي. خو زه هیله مند یم که چېرې دغه همغږي موجوده نه وي، دغه ته توجه وکړي تر څو هغه ستونزې چې پیدا شوي دي یا پایده کې پیدا کېږي هغه مخنیوی شوي.
د پکتیا ولایتي شورا د شکایتونو د کمیسیون مشر میاخیل زادی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت خرابوالی په امنیتي ادارو کې د ولسی او مشرانو جرګې او د ولایتي شورا د ځینو غړیو لاسوهنه ګڼي. دی وایي د شخصي ګټو په خاطر په پکتیا کې ځینو اشخاصو افرادو ستونزې ایجاد کړي دي او د ولایتي ادارې په کچه یې لویه ناهمغږي رامنځته کړې.
دا په ډاګه سره وایم چې دا مانو په ټول مشکل په هغه اشخاص افرادو کې ورکی دی چې نن بعضې د ملت استازي ځان نه ګڼي او د خپل شخصي ګټو منافعو لپاره په پکتیا کې نظامي ځواکو په همغږي کې اورژانه دي ما مداخلې کوي او ګوتې وایي. تاریخ خبره ده چې د هغه ملکي او د نظامي ارګانو ترمنځ همغږي نه ده موجوده یا ستونزه پیدا کېږي. ولې عامل اصلي اورژانه دي ما ځینې هر اشخاص افراد دي لکه په پارلمان کې چې وي یا په ولایت په کچه وي.
دا وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی هم وایي په دغه ولایت کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې امنیتي وضعیت ډېره خرابه شوې. په ښار کې هغه ډلې بېخي زیاتې شوې دي چې په ناقانونه ډول وسلې ګرځوي. نوموړی وایي په دې ولایت کې تر دې پخوا امنیتي وضعیت دومره نه و اندېښمن، خو اوس خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د امنیتي مسؤلینو د بې پامۍ او ناهمغږۍ له وجې دا حالت رامنځته شوی دی.
یوې هفتې را په دې خوا په سیمه کې، البته په ټوله پکتیا کې، امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده او هغه زما په نظر د ولسوالیو د یا د ښار کې د امنیتي مسؤلینو د بې پامۍ په وجه باندې دغه امنیتي پیښې ډېرې سوې دي چې دغه څو ورځې موږ شاهدان یو. حتی د ګردیز په ښار کې خلک راځي، وسلې ګرځوي، توپنچې ګرځوي، چاکوګان ګرځوي، او یعنې موږ داسې ویلې سو چې هر ورځ د ګردیز په ښار کې یوه پیښه کېږي، خلک وژل کېږي او خلک په دا رقم ټپیان کېږي چې هغه کابل ته وړل کېږي. د ولسوالیو په بازارونو کې هم ورته پیښې زیاتې سوې دي. زما په نظر دا د امنیتي مسؤلینو د نه همغږۍ په وجه باندې دغه حالات منځته راغلي دي. د دوی ترمنځ همغږي نسته، دوی باید همغږي ولري.
موږ هڅه وکړه چې د همغږي د نشټوالي دا خبره د والي د دفتر له رئیس یا له ویندوی سره هم مطرح کړو، ولی سره له پرله پسې هڅو د دوی له نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. دا ولایتي امنیتي او ملکي ادارو د نه همغږي خبره په پکتیا کې هغه مهال ډېره ګرمه شوه چې د ځینو کارپوهانو په خبره په دې ولایت کې د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ ترمنځ اوبه خړې شوې او په دې وروستیو کې مظاهرو هم په دې کې لوی رول ولوباوه. خو ځینې کتونکي ویره څرګندوي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي ښایي په دې ولایت کې ډېر مخور د هدفي وژنو ښکار شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی له اوریدونکو اوري چې لښتمنو کسانو غوړي چې له نسمنو سره مرسته وکړي او د جګړې شکیل خواوي سولې ته هڅوي. البته د روژې په مناسبت له بکی وسلواله هم د دې شکایتونو راغلي چې د نورو پیغامونو ترڅنګ په همدې پروګرام کې خبرو. په دې هیله چې ستاسو د روژې مبارکې میاشتې طاعتونه او عبادتونه د پاک خدای په دربار کې قبول سي، د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام پیلوو. د پیغامونو په سر کې له یو اوریدونکو څخه اوري چې له شتمنو افغانانو غواړي د روژې مبارکې میاشتې په خاطر له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي.
سروري د کندهار د میوند څخه خپل پیغام په دای ډول را سپتوم. د روژې په مبارکه میاشت کې د هغه افغانانو څخه چې هغه پیسې داروي او څوارو طاقت ولري باید خپل دینی و پریزی او وجیبی د مسجد څخه د افغانستان پر کوندو اجتماعو او د چارو خلکو باندې خال رسوي ولري او هغو ته یې فکر سي او د خپل مال څخه څه د روژه مات لپاره خواړه او د راتلونکي اختر لپاره څه مصارف د خپل مال څخه د الله د رضا لپاره ورکړي. په دې ډول سره په یوه وجه سره د افغانستان څخه غربت او مسکنت ته اندازه پورته شي او په بده توګه غربلوی الله جل جلاله موږ څخه خوشاله او راضي وي او د افغانانو ترمنځ زمين او محبت هم زیات شي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې خاص صدقات او خیراتونه پر مساکینو، محتاجو، کونډو او یتیمانو خلکو چې زموږ په افغانستان کې ډېر زیات دي، یو خاص او اهم او ضروري کار دی.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ټولو ورونو طالبانو ته یو غږ دی چې د روژې په مناسبت د مبارکې میاشتې په خاطر نوره جنګ نه لاس واخلئ، افغان د سره یو ځای شوئ، نوره کور وژنې بس کړئ، څومره چې مړه شوي یو نوره وژنې بس کړئ او خپل دولت سره یو ځای شئ، جنګ نه لاس واخلئ. د خدای په امان.
حکومت
مطلب حکومت ملوث کی سرا اومنگ جاری غریبان کڑی گیا امنگ نہ اس دواری مطلب کلپ علام کلپ بل علام روپیہ ریاست کی بوری تم خلق نہ پری گری
سلائے
مرکزی مرکزی خلق رائے اطمینان کی ہر فکر والے رائے اور سوالی ہلمند کی مرکز حکومت پلاس کی طالبان پلاس کی نو موږ د حکومت د اهلیت کې دا ولسوالي هم په امنیت کې کیږي. په ټول هلمند کې یو ناوه ولسوالي مرجع نظالی ګرمسیل دا د حکومت بلا کې دي. نور یو ولسوالي د حکومت په خپل واک کې نه ده. ټول طالبان به شوه کېږي او که دا رقم چې لکه مخکې کلونه چې د خلکو چې بوټي پرې کړې یا غوږونه پرې کړې پر رایې باندې دا یا کاکنه به خوړل دا چې نه کېږي. موږ نه رایې رکو نه ولسمشر ته کو چې سم نه مرکزونه جوړ نه شي. امنیت یې تامین نه شي. السلام علیکم.
خبر کاغذما خود انتخابات پہ حق لگا دے بعد حکومت اور تاکہ شخص ولری سیاح ملی شخصیتی راتمن کی زیاد افغانستان دوبارہ خدمت ہو گئی تاکہ تو سلائی جاتی ہوگا ترسرہ کی افغانستان اپنی گرفتارہ خدمت ہوشی
زما نوم جمعه خان د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. حکومت لوړ پوړي چارواکي خو یې انتخابات باید خپل ټیم وسی او په ټاکلې ټیم باندې باید تر سره شي په افغانستان کې او کمپیوټري تذکرې به مو ویشل چې په ټاکلې وخت آیا کرځای انتخابات رئیس بل په دې باندې خبر ده چې پکتیکا ولایت کې څه ستونزې دي. پکتیکا ولایت کې زه درشم اول د چاربران ولسوالۍ د سکوت ته، دوم د اومنې ولسوالۍ د سکوت ته، د وړ ممې ولسوالۍ د سکوت ته لارې بندې دي. د وازې خوا د ترو جانې خیل دا ټول لارې کټ شوې دي. ټول د پکتیکا ولایت د ګلزمان په هوټل کې ولسوالان کومندانان ټول دلې ولسوالۍ جوړې کړې مرکز شرنه کې نور خپل خواته په میاشتو میاشتو نه سي تلای. نو دا خو څرنګه انتخابات دي؟ دا انتخابات شفاف نه سي کېدلای. هیڅ کله امنیت په افغانستان کې نشته. افغانستان ورځ په ورځ د خرابې لور ته روان ده. ولې موږ یې وینو؟ کباړیان یو ځای کې لوېدلي دي، زدران کباړیان، نور نور منګل ځاځي درګر د پکتیکا له پیارتي چې کباړي باسي نظامي شیان ارکایی پتر باندې وایي پاکستان ته لیږي. چې ما او تا په خپل افغانان د پاکستان لاور شر او بادو کبار ورونو او بیا موږ ته بیرته په ډالرو په مقابل کې راکوي. دا افغانستان جوړېدا په نه ده. نور افغانستان یې ختم کو او خود د حکومت لول پړي چارواکي دې کې لاس لري.
ورسته یو اوریدونکو دراتلونکو انتخاباتو په وړاندې د پراتو ستونزو په اړه خبرې کولې. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري یا حمل په نیمه کې وسی. تاسو به خبري است چې د چونګاش یا سرطان پراته لسمه په تهران کې د افغانستان سفارت ویل چې ایران په دې ورستوي کې 12 افغانان اعدام کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تهران دغه عمل غندلی او د بشري حقوقو خلاف بللی دی.
د دوغو بندیانو په برخه کې انتقاد دا کیږي چې د مدافع وکیلانو د نیولو اجازه نه ده ورکړل سوې او د محاکمې پروسه شفافه نه ده. دلته هم یو اوریدونکی په ایران کې د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کوي.
واړه واړه بچی دلته درشه پاتې دي، د کورونا دغه شیله پاتې دي، د کار څوک نه لري. زما غوښتنه د کرزي صاحب څخه دغه ده چې د خپل د افغانانو بندیان افغانخوري وشي را واړي، نو موږ ډېر خوشحاله یو. پورې ډېر د اقتصادي ستونزې سره مخ دي. د دې چې زما هیله هر ځای دغه ده چې دوی زما پیغام نشر کړي تر لورپلو چارواکو ورسېږي. او بله غوښتنه مې ولسمشر حمید کرزي ته دغه ده چې آیا ته د هلمندوالو بادشاه یې، د افغانستان د خاورې بادشاه یې، تا کوم د کوم کومک تا خپل د هلمندوالو سره کړی، تا خپل د افغانانو سره ټوله د تیاران کې بندیان ناست دي، باید د دغه بندیانو یو غوښوري وشي. هېڅ معلومات یې نه کېږي.
زما د ټولو حکومت څخه دا هیله لري چې او ملت سره څه وکړي او سمه ګزاره ورسره وکړي، او خپل مشران و خپل عسکرو ته هغه رئیسان وزیران خپل ماتحت شدګي او هغو ته توشیه د هدایت د نیکو وکړي او نیکه لار ورکړي چې د ملک د خلکو سره سمه لګیا وکړي. چې هغه د افغانستان حکومت په جوړ شي که چېرې ورسره ونه کړي، نو دا به نه حکومت جوړېږي نه به رعایت سمېږي، یوه لار به خپل ټولنه خوندېږي.
هر بچان هر ځای کې ظلمونه کوي، غلایې کوي، باید د دغو مخه ونیسي. هماغه د ټولو چارواکو ته ورسیږي.
له پاکستان خبره کوم. زما پیغام دا ده، زما کور د زابل ولایت خاکافان ولسوالۍ کې ده. له دغه اربکیانو موږ ډېر آزاد یو. له والیه او له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې دغه اربکیان ورک کړي، سخت ظلم کوي په خلکو باندې. او السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت خبره کوم. د ګریش ولسوالۍ زموږ د اربکیانو څخه ډېر په آزاد وي. دغه زما احسان مخاري وي چې تاسو نشر کړي، نو دغه اربکیان ته موږ ډېر پتنګ راغلي یو. والا خو مترګاټان ګرځي په خلکو ټکان کې، او ډېر خلک یې میشتلي دي.
زه خاص روزګان څخه خبره کوم. په خاص روزګان کې حکومت ډېر ظلم او ډېر جبر کوي چې ژوندي انسانان په موټران پورې کېبلوي، یا په بندیخانو کې خلک پراته دي، وراسته او بویونه سرونه او بویونه کړي دي. بد حال دی په خاص روزګان کې حکومت. اربکیان ډېر بد ظلم کوي او ډېر ظلمونه شروع دي.
سلنګول یم اورو را دی اگر یو سوالای نه. طالبان او اندره کما کریسه په بل د دي کوي. اربکیان ټول اکبرخیل دي، او مونږ د چوترا کې ټول ماشومان خزک او بسنګری ټول په تکلیف کړي یو.
اوریدونکو په خپل سیمو کې د ناامنۍ او یا هم خپل سره وصلولو شکایتونه کول. د خبرونې په پاتې شیبو کې ستاسو ګن نور ټلیفوني پیغامونه اورو.
زه د کندوز ولایت د شترشید ولسوالۍ څخه خبره کوم. د امنیت نشتون د والي څخه خپل نوم نسم ویلای. د کندوز ولایت د شترشید ولسوالۍ پر لویه لاره باندې د غلو د مشکل څخه ډېر په آزاد دي. هر ورځ شل دېرش موټر غلش کوي، عام سړک یې نیولی. حتی چې په هغه دښت کې د حکومت امنیتي پوستې هم وجود لري. حکومت د دې خلکو د مشکلاتو دپاره هېڅ اقدام نه کوي، او نن تر اوسه هېڅ هڅه کړې ده. نو ما د ازادي راډیو د همکارانو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیام حتمي د حکومت و خلکو ته، د حکومت و مشرانو ته وړاندې کړي.
زه سره کله کې ډېر جنګونه دي او مړي زیات کېږي. که دغه جنګونه بل پسې، نو موږ ډېر خوشحاله یو. خدای ته مو
زه شیرغا د ننګرهار د ولایت د ښار کې زلدي څخه خبرې کوم. زمونږ پیغام دا ده چې مونږ په ولسوالۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ تل جنګ وشي، او حکومت دا کې لای ته نه دی چې وینم په ښار کې زلدي کې د غریب خلکو په خیریه کې په کور کې مرمۍ د حکومت لخوا نه تاوان لګېدلی. دغه کور ټول له منځه وړلی. زمونږ پیغام د ټولو چارواکو ته دا چې هیڅ کله زموږ پښتنه نه کېږي. یو تل لګانه لولسوالۍ لپاره فیرونه هم داسې کېږي او پورته ځي.
زه شه جهان ته خبرې کوم په بیا اخر وختو کې لیدل کېږي چې مارشال فهیم کریم خلیلي او جنرال دوستم او اسماعیل خان او استاد عطا هغه حرکتونه بیا شروع کړي دي، کوم چې د ډاکټر نجیب د حکومت په اخر وختو کې شروع شوي وو چې افغانستان یې تجزیې ته نږدې کړی وو تقریبا، او اوس هم دوی کوشش کوي چې افغانستان تجزیه کړي. افغانستان به د دوی د لاسه تجزیه کېږي، نه د کوم خارجي هېواد د لاسه.
خبره کوم ما غوښتنه داغور چارواکو سره ده چې دغه زموږ لار بنده کړي. موږ ډېر تازه دي، په دې سره لار بنده کړې ده چې موږ باندې دوی وایي چې موږ پر دغه ګراوت پر لار به ځي. نو موږ بېخي غټ مشکل دی چې موږ پر هغه لار ځو په ګراوت باندې. نو موږ غوښتنه دغه ده چې موږ به خپل لار خلاصې شي، موږ به خپل لار باندې خپل مشکلات حل کړو. هغه لار ډېره تکلیفي ده موږ ته.
چېر دا یو سیمه چې د جمعې کې 24 ساعت وګو پکې چې وړې شي په جمعې کې د لور راځي هغه مې وګڼل ته نیمه ګڼته چې د چارو هغه ته وي د پیسې ورکړې واټر پمپ مې جوړې دي په تیر پیسې ورکړې اوس خو برق مشته دی او ژر سیم ته دی خو بند نه دي دا ولاغه شي زین نه نه دی راځي چې مطلب د ژر سیم ته ولې پام نه کوي او خلک کوشش تقریبا کوم یو د دوه کې خارج پاتې دي او هیڅ څه نه نه دی په یو اړه به بل اړه دی.
نن یې حیات الله بختیار دی د سکول کمی اسخه دا چې مخ هوا به ګرمېدو د خصوصا د ټول افغانستان کې یعنی کندهار یا جلال آباد هم داسې ګرم سیمه کې په چیرې دغه کسبان ولنه خپل دغه څاروي لري لکه هغه سونه نو باید دا پوه ته وښي ځکه چې هغه موسمي ناروغي په پوز کې دي. نو که چیرې دغه سونه د ستیامې ریاست دوی ته ډېره پاملرنه وکړي دغه پسونه باید ټوله باید د پوسټ او د سنيتي باید اړه وشي. نو زما پیغام هم دا دی چې کوم رزین دی چې څه شي رنګ رنګ ګرمي ده. نو زما پیغام د ټول اوریدونکو ته وایي چې خصوصا د سیتانی ولاته کني باید دې مجازات چې دې ته باید ناغه شي.
ټول مشران ته وزیرانو کابینه صدر اعظم چې په قطر کې او یا په پاکستان کې یا بل مرکه دا یو سیاسي لوبه ده چې پاکستان د هغه کړې ده په هېڅ صورت سره چې پاکستاني بچی پکې موجود وو هغې سره ناسته ولاړه نه کوي. پاکستان خو یو لاسپوس دی او یو دغه حکومت لري چې هغه زموږ په چارو کې زموږ انجینر زموږ ډاکټر زموږ ملي اردو شهیدان او د افغانستان کوم طالبان چې دي اوس په تلو نیوز کې ما مرکه واورېده د مولوي صاحب سره یې کوله چې مونږ اعتزاب نه شینګو په محصلینو باندې په زنانو باندې هغو ته اجازه ورکوو چې تعلیم وکړي. نو زما دا پیغام دی د افغانستان ټولو مشرانو ټول بچیانو ته چې پاکستاني بچي باندې هېڅ وخت اعتبار ونه کړي. هغه یو د بل چا لاسپوټ حکومت لري.
رسول خان خبرې کوم د غزني ولایت د رشیدان ولسوالۍ نه زموږ چارواک نه به هیله ده زموږ بدای چې مخابراتي شبکې نه سمه کېدای شي مخابراتي امکانونه جوړ کړي. السلام علیکم.
زه خانزانه مینوال ته پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کېدې څلور ولایتو څانوالانو او کاجانو صاحبانو ته د غرب هغه دا چې څانوال صاحب د اداري په سات پلار ده او کاجي صاحب یې مور ده باید نور دغه کوم حرامي چې دوی خوړلي دي باید نور یې ونه خوري. که چېرې دغه دوه نفر اصلاح شي انشاءالله تعالی ټول افغانستان به جوړ او اصلاح شي. وسی جګه ته ورته هغه د بریکنا وزیر اسماعیل خان باید د دند نه برطرف کړي. دا ځکه چې خپل سیندونه خپل بریکنا ډیمونه لرو د نور هیوادونو د بریکنا سوال کو چې موږ تا بریکنا راکړای په افغانستان کې په سلو کې 500 دا صرف مصرف د تیلو موږ لرو. لکه د مثال په ډول د ننګرهار ګمبري د شتملي اردو په میاشت کې څلور لکه 5000 لیتر تیل مصرف کیږي. باید دا تیل مصرف نشي د سروبي او درونټي په ډیمونو کار وشي. باید اقتصاد ضعیف نشي او افغانستان ته خدمت وشي. د خدای په امان.
افغانستان خلک چې وایي د تذکرو کې دي هر کام ولې کوي دې کې باید لري چې کام ونه کوي. دا به هر دولت کې څه ودی کېږي هر دولت کې خالص څه کې لري باید دې چې خاص افغان ولې کوي چې افغانستان افغان.
زه ساحل سنگر یار خبرې کوم مشهد سیمه ننګرهار ولایت د 20 کاله نه نظر پر راځي. موږ ټول افغانان نو داخل لرو چې کدي څه د خاص کې وکړي سم کوم خپل د هغه دوري نو هغه خپل داخل هم د تر لاس کالو پوری نور هم موږ پرې نه دی او دا دولت ته د مور کې خپل پاتې دا لا چې 120 میلیارډ ډالر په یو انتخاباتو باندې مصرفي
د دې سرحداتو ته توپونه او ټانګونه راوړي، نور فوجي وسایل راوړي. د پښتنو کې جنگونه پیښ، اول خپل ځان دولت جوړ کړي بیا انتخابات کوي. سلامت مشرق عالم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ لنکاس اړیکه نیولې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د لوړپور چارواکو له مې دا هیله او خواهش دی چې د غورک ولسوالۍ سرک کچا کلینیک نه لري، مکتب نه لري، اوبو څا نه لري، خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان دولت باید ډېره توجه وکړي. دوکانونه شته، سودا نشته، دا خلک تر دې اندازې پورې مشکلاتو سره مخامخ دي چې په الوګان یا کچالان رومیان هیڅ څه دې بیچارهګانو په سال د لس او دولس دوکانو کې نه دي لیدلي، او بیچارهګان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت له خواهش او هیله لرو چې د غورک ولسوالۍ ته ډېره توجه وکړي. په بیا رغونه کې انشاءالله په غورک ولسوالۍ کې ډېر امنیت راغلی دی، ډېر امنیت دی.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغلته پای ته ورسید. تاسو نور پیغامونه درته په نورو پروګرامونو کې خپرو او تازه پیغامونو ته مو په تمه یو. د اوس لپاره د خدای پامان.